درناوی وکړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې دوه اونۍ مخکې په کوم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یو ویډیو کې د شپېته مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي، خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیون وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف 14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. هغه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریز په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمېنه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حمله وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډېره دا حملې شنډې کړې دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پټه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه چې په شپږ څلوېښتم اورې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو شپږ ویشت منډې وکړې او بنګلادیش لوبډلې ته یې د یو سلو اووه ویشتو منډو هدف ټاکلی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د پنځه ویشت دقیقې بحث ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولي دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي، تیر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې، او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نورې څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډېر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو، او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي، او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیزو حقونه او فرهنګي حقونه، چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، مسالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کلي ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي، او ډېر هغه د وزه کوي، یو خو دغه محدودیتونو وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي دي، ګروګن کړي دي د خپلو غوښتنو د او اهدافو ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري، د هغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل، دا ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په هات کې، د مطرح کېدو په هات کې، او بعض تحریمونه هم وضع په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی بند شو، د دې رسمیت پېژندنه دغه د دې داراس کړنو، ځکه دی کومې ژمنې چې ترسره کړې وې په هغه ژمنو باندې دی ونه درېده، د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره دی اقدامات ترسره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع، او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع، په تر څنګ د تروریزم د ختمولو موضوع، چې دی اوس په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله، سره دی چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، دوی کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه کې، نه د اقداماتو په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تمه او توقع و چې دغه بعض کسان چې دغه سې د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي، او یا د خپل د ملګرو ملتونو د خوانه، او یا د هغې د سرنوالي د خوانه، او دغه قضایا د غور لاندې، دغه اوسنی وضعیت، دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده، لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع دخیل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي، خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته. دیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه دخلو وختونه مطرح دی هغه ته موقعي وځو ورسته
بله ورسته به نظر سره روسه به خبرې پیوکو اتمر صاحب تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغو تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاد سمیل با اوریدونکو ته سلامونه وکړي. زمو په ورته سده چې لکه چې ویل شو غوت دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګنما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامی ورکی. در حال چه دغه راپور ما مکمل لسته، دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که چه په دغه سی حالاتو که کلا چه دغه سی او راپور هم لیکل کی که بیا ملگری ملتونه ندیوال زبرزوابکونه ولی دسته چپ او غلی پاتی دی په دغه برخه کې. حتی د تعزیرات په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلانی کس د دغه تعزیرات سره فلانی ځای ته سفر وکړ.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوي وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي؟ نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغه سې یو متل دی، وایي به مرګ بېږي چې به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي دغه کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي. او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي نو بیا دغه کش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې مونږه عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه راکړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کښېني او بدون د دې نه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواو بیا یو بیانیه ورکوي او چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره
بله
چې موږ که دغه پالیسي خپل کړو بیا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نوی استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نوی استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نوی استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنې زما هدف دا دی که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه، او هم دغه سی گاونډي او د نتی په افغانستان کې باثباته نظام غواړي او هغه سی هم نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي، نو بیا دوی باید
بله اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریځ چې خپل کړی هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز لاره خپل هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا پر رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی پر رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یو موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومره موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دې غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لس نوې ستل شي او یو نوو مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګ د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. درېیمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندل. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
دی یو تعامل په اساس. آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مراکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد
آرام
کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به دې د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، به دې د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کړي. دې د ټولې خبرې د کړنو سره او د واقعیت سره خپل په څولو کې په مغایرت کړي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دې دریسته چې ګوري او د دې تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دې تیره خلا، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوړ شرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري، پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردې تر شا اړیکې.
آغلی حمیدی، ستاسو څرګندونې بخښنه غواړم، ستاسو خبرې قطع کوم، یو لحظه بخښنه غواړم. آغلی حمیدی، ستاسو خبره، آیا ستاسو هغه پخوانی پنځه کلنې واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډله د څه لپاره را وټوکېدله او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کېښود، ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاو، که هدف مو د شلو کلونو وسلواله
مخکې د دې ترمن یو وحدانیت موجود، خو متاسفانه اوس د دې خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دی نه لري، خپل منځي د دې سرګندونه داخلي، خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برخې نشي او لا اوس 40 کاله چې دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته
چې دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنگ سالار نو ته دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پای ته
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته آغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کېږي، ورځ تر بلې د حاکمیت په غځېدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي. تیره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر ځم هم دغه چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین دخوانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنې په اساس د یو برنامې راغلي دي، او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی، او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه دی چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د طرحګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلې کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنې
په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت آغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریځ چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریځ له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه اداوي ولس د قناعت ول دي په تیره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شلکاله مخکې ولس نه دی. شلکلانه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وي، خو افغان ولس دوامې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغوی پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري، هغه مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه، کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وسم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همېش هغه ډلې چې د خپله بقا د زور و جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوسم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپلې څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي. نو ولس مخکینی ولس نه دی، هغه ولس دی په ولس دی.
من آقای حمید اتمر صاحب د طالبان چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دې ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو ګورې کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورې دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسیدلې بل هیڅ چاته نه ده رسیدلې. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز ده، نه په مدنیت کې جایز ده، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمید. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو. کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 د اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ یې دوه کلنه کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریځ څخه په شا شي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړ، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ. موږ ګورو چې تاسو مخکې ټینګارخونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، د هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي، خو میرمنې مې همدغه ټینګارخونه وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته ورتلل. دوی هغه بند کړ په خلکو باندې، نور څه د ګرځېدو راګرځېدو عقب نور څه وکړي. خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم، ځکه تر بلې دوی به هغه وخت او دا کړنې د دوی عمر لنډ او د دوی بقا هم ناشونې.
مننه کور ودان.
نن یا سبا یو تغییر به راځي.
مننه کور ودان. د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.